ازادي رادیو د مازدیګر شپږ بجې ته ازادي رادیو د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ته په نیم ساعت کې په افغانستان او نړۍ کې پر څو مهمو نننیو مسلو باندې تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. نن د سه‌شنبه ورځ ده، نن د هوت یو شته منیټه ده او د مارچ له 12 سره برابر ده. ملالی بشیر د دې ساعت خبرونه وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي ممنوع خروج اعلان کړل. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په برید کې درې وسلوال وژل سوي دي او د ایران د قضایه قوې نوی ګمارل سوی مشر د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو. بشپړه خبرونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي چې د دارالانشا رئیس هم پکې شامل دی ممنوع خروج اعلان کړل. دغه پلاوی تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په ګډون 12 کمیشنران ممنوع خروج اعلان کړي وو. جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته ویل دوی له خپلې دندې په غفلت او ناوړه ګټه په د ناوړې ګټې په تور تر پلټونو لاندې دي. دوی وایي ګمارل سوي پلاوی د انتخاباتي کمیسیونو د پخواني رئیسانو په ګډون 12 کمیشنران ممنوع خروج اعلان کړل او د پلاوی د ارزونې پر اساس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 15 کارکوونکي چې د دارالانشا پخوانی رئیس هم پکې شامل دی ممنوع خروج اعلان شول. لوی څارنوال نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول قضیه د قوانینو د احکامو او پر اسنادو ولاړو شواهدو له مخې ارزول کیږي. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې درې کسه وسلوال وژل سوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل دغه برید له غزنی ښار څخه په 15 کیلومتره کې د وسلوالو پر یو موټر سوي دي. بلې خوا ته بیا له سیمې څخه ځینو کسانو د نوم او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په دې هوایي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامراني بیا وایي چې په دغه برید کې دوه موټر په نقشه سوي دي چې یو فیلډر موټر بمبار سوی دی او بل هم ټونس دی چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې بمبار سوی او که پر ماین ختلی دی. دوی وایي په دغه پیښه کې وسلوال وژل سوي دي. په بادغیس ولایت کې پر یو شمیر دولتي پوستو په حملو کې شاوخوا 14 افغان سرتیری وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویاند جمشید شهابي نن ویل چې په نشټو کې 2 سختریزي وژل سوي او همداراز 15 افغان سرتیری ټپیان سوي دي. شهابي وایي په دغه پوستو کې د یو شمیر نور سرتیرو برخلیک نه دی معلوم. د دفاع وزارت ویاند قیس منګل ویل چې د شنبه په ورځ د طالبانو تر حملو وروسته حکومت بالامرغاب ولسوالۍ ته د هوایي ځواکونو ملاتړ لیږلې وو. دی وایي په ټوله کې 40 سرتیری وژل سوي او 40 نور برمته نیول سوي دي. منګل زیاتوي طالبانو پر څلورو امنیتي پوستو حملې کړې وي او جګړه اوس هم دوام لري. د طالبانو ویاند قاری یوسف ویلي چې دا حمله طالبانو کړې او ادعا یې کړې چې دوی 28 سرتیری برمته نیولې دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعې ته تلفات اوښتي دي. د 209 شاهین قلي اردو اتمي لواء قمندان عباس توکلي وایي تیره شپه په مرکزي بغلان کې د نښتو پر مهال د طالبانو د سری قطعې دوه جګړه ماران وژل سوي او څلور نورې ټپیان سوي دي. د افغان قواو دغه قمندان وایي په نښتو کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او دوه نور ټپیان دي، خو هیڅ امنیتي پوسته د طالبانو لاسته نه ده لوېدلې. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران د قضایه قوې نوی ګمارل سوی مشر چې محافظه کار مذهبي دی یو له بشري حقونو په سرغړونو تورن دی د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو. مجلس خبرګان د ایران ستر مذهبي مشر ټاکي او کار یې څاري. ایرنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې مجلس خبرګان ابراهیم رئیسی نن انتخاب کړ او څو ورځې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د دې هیواد د قضایه قوې د مشر په توګه ټاکلی وو. اته 50 کلن رئیسی لوړپوړې مذهبي مشر دی او د ایران د شیعه زیارتونو د ادارې آستانه قدس رضوی مشر هم پاته سوی دی. د بشري حقونو نړیوال سازمان او امریکا د ده ټاکنه د قضا د کنټرولولو هڅه بللې ده او ویلې دي چې رئیسی په 1980 لسیزه کې د سیاسي زندانیانو په ډلیزو اعدامونو کې لاس درلود. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې پاته ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. دا اقدام 2 ساعته وروسته له هغه دی چې واشنګټن پر یوه روسي بانک بندیز ولګاوه. دغه روسی بانک د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره توافق لیکونه لري. مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي له سفارت سره اړوندو کسانو د وتلو او د هغوی د شمیر راکمولو د جنوري د 24 د پریکړې غونډې دا پریکړه هم په وینزویلا کې د وضعیت د خرابېدو له کبله سوې ده. د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري اعلان کړی چې نیکولاس مادورو نور د وینزویلا قانوني مشر نه دی او د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو ملاتړ یې کړی دی. د خبرونو پای
تاسی آزادی رادیو اوری اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وايي چې په افغانستان کې د سولې مخالفانو د سولې پر ضد تبلیغات شروع کړي دي. خدا شته تر ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د دوی پرمختګ په ټاپه نشي درېدلای.
شما کار که میکنیم یک کار پایدار است که هیچ کس نمیتونه پس بگیره.
په دې خبرونه کې به له کونړه د یو شمیر ښځو خبرې واوري چې د سولې پر پروسه باندې او په افغانستان کې پر روان سیاسي وضعیت څه نظر لري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې به واوري چې وایي د افغانستان خلکو ته شایي چې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیونونو پر کمیشنرانو له انتقادونو لاس واخلي. او په نړیوالو مسلو کې د امریکا وینزویلا دغه وروستي کړکیچ ته کتنه لرو. خود خبرونی اول مطلب مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په خبرو باندې دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هڅو کې پرمختګ سوی دی. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې دغه خبره خبریالانو ته کړې ده. نوریاس نوری به د نننیو خبرو نور جزئیات وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. روان پنځم پړاو خبرې چې لڅ باندې دوه نوي رئیس په قطر کې پیل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچي شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ترمنځ پرمخ وړل کیږي. د طالبانو مرستیال مشر او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم د خبرې له نږدې څاري. سره له دې چې دغه خبرو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې له خپل جرمني سیال د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ما سره په یو خبري غونډه کې په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. که څه هم هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو په دې خبرو کې د پاکستان رول مهم وباله. ویل چې هیواد د افغانستان ټولې ډلې دې ته هڅولي چې د اغیزمنو بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره سره کښېني. ښاغلي قریشي له ښاغلي ما سره د ترسره شوو خبرو په اړه هم د پاکستان رول ته اشاره وکړه. ویل موږ د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې افغانستان هم پکې شامل لو. ښاغلي ماس له کابل او مزار شریف څخه کتنه کړې او د افغانستان د وضعیت په اړه خپل نظریات له ما سره شریک کړل. ما هم ماس د افغانستان د سولې د خبرو لپاره په اسانتیا برابرولو کې د پاکستان له وروستیو اقداماتو خبر کړل. موږ په دې خبرو کې د لا پرمختګ هیله کوو. د چارو کتونکو د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول له دې پلوه مهم بولي چې ویل کېږي دا هېواد د طالبانو پر مشرتابه چې له زیاده نفوذه برخمن دي په استفادې کولی شي طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي. تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره چې هغه د امریکا لاسپوڅی حکومت بولي له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچ یاماموتو تېره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحث ځانګړی شوی و یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم د دې غونډې برخوالو ته وویل چې حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان دولت او خلکو د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او اوس پر طالبانو پورې تړلې چې په دې برخه کې خپلو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې مفصلې خبرې کړې دي. که تاسو د دغو خبرو د اورېدو او کتو علاقه لرئ نو لطفا د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ. دغه مرکه د ازادي راډیو په دري او پښتو ویبپاڼو باندې خپره شوې ده. دري پښتو ده نو تاسو کولای شئ چې په هره ژبه چې اسانه خبرې کوئ یا پوهېږئ په هغه باندې وګورئ او د خپلو دوستانو سره پر فیسبوک او ټویټر هم شریک کړي. د جرمني د بارنوی چار له وزیر سره د پاکستان د بارنوی چار د وزیر د نوی خبرو واریدل او د پاکستان د بارنوی چار وزیر ویل دي چې د افغانستان د سولې په ارتباط په خبرو کې پرمختګ شوی. د جرمني د بارنوی چار وزیر پرون په کابل کې او د افغانستان د بارنوی چار له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دې حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم په افغانستان کې په سولې باندې خبرې کوو. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن نن په کابل کې یوې غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې ځینې کسان چې د سولې مخالف دي تبلیغ کوي او په دې ډول یې په افغانستان کې د ښځو په کړیو کې داسې اندېښنې پیدا کړې چې که د طالبانو سره د سولې موافقه وسي د دوی پر حقونو به بیا پښې کښېښودل سي او د دوی هغه کوم پرمختګونه چې په 1300 کلونو کې شوي دي هغه به په ټپه ودرېږي. نو خو د افغانستان د جمهور رئیس مېرمنی ډاډ ورکړی چې داسې کار به ونه سي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي نور جزئیات وړاندې کوي.
د هیواد لمړی مېرمن بيبي ګل رولا غني ټینګار کوي چې د سولې پر روانو خبرو کې به اتلس کلنې لاسترولنې په ځنګړي ډول د خزو ازادي لپاره مونږ غورځول شي. مېرمن غني د سیشمې پورز د افغان خزو د سوداګرۍ او صنایع خونې د دوهمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې افغانان په هیواد کې د سولې غوښتونکي دي ځکه له جګړې ستړ شوي دي.
اوازهای متفاوت راځي به روان دي سول
د سولې په اړه بیل بیل کونګوسي چې د سولې مخالفین مطرح کوي د افغان خزو په ذهنونو کې اندېښنې جوړې کړي چې آیا زموږ لاسترولنې به پکې ورکیږي کنه. کوم غواړو دا ډاډ ورکو چې د تاسو یعنی خزو کار دوامدار دی او شاته به لاړ نشي. د هیواد لومړی میرمن دا هم وویل چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په اړه اندېښمنه ده او نه پوهیږي چې نور به هم دوام ولري کنه. خو نوموړي زیاته کړه چې دا مرستې ورو ورو کمیږي او نړیواله ټولنه به ورځ افغانستان پرېږدي. په داسې حال کې له افغانستان د نړیوالې ټولنې د وتلو اندېښنه او د سولې په خبرو کې د لاسترولنو د ساتلو په اړه څرګندونې کیږي چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د خلکو د اندېښنې چې ښایي د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه معامله وشي پر ځای بللې دي. خغلی عبدالله زیاته کړی چې د خلکو دغه اندېښنې به بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې بیرته افغانستان ته راشي مطرح کړي. له دې وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په کابل کې ویلي وو چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغان حکومت او خلکو تیرې لاسترولنې وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه اونیو را په دې خوا په قطر کې د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د 5م پړاو خبرې روانې دي. سرل دی چې تر دې دمه د دغو خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک شوی نه دي. خو دواړو لورو ویلي چې د مذاکرات په ښه ډول دوام لري او له پرمختګونو سره مل دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل د سولې په اړه روانې خبرې په داسې شرایطو کې دي چې وړاندوینه یې سخته ده.
Previous speakers have also referred to
تاسو هم د سولې د پروسې په اړه وویل. په دغه پروسه کې شرایط داسې دي چې وړاندوینه نه کیږي او افغان ښځو هم په وار وار خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي، خو ډاډ ورکوو چې اروپایي اتحادیه په دې برخه کې ژمنه ده چې باید د افغان ښځو اندېښنو ته پام درنه وسي.
له دې سره د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان د دغې ناستې په ترڅ کې وویل چې که د سولې په روانو خبرو کې ترلاسه شوي ارزښتونه له لاسه ورکړل شي، یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ به هم زیان وګوري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسې د افغانستان د جمهور رئیس د میرمنې خبرې واورېدې. په افغانستان کې د سولې په ارتباط په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر کونړیو ښځو سره خبرې کړې دي او په سوله او په افغانستان کې پر روان وضعیت یې د هغوی نظر اخیستی دی. د څو تنو خبرې به سره واورو.
که پلار مړ کیږي ام ښځې ته زیان رسیږي، که خاوند مړ کیږي ام ښځې ته زیان رسیږي، که بچې مړ کیږي ام مور ته زیان رسیږي. هر خوانه ښځه ډېره خفه ده په جنگ او جګړو کې.
کوم بهرني هیوادونه چې هغه ټول خپل ګټې پکې کچې راغلي، په دې کې خپل ګټه ونه ویني نو هیڅکله دا کار نه کوي.
موږ هم دا غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، سوله او امن راشي. نو دې سره چې په افغانستان کې سوله راځي موږ ډېر زیات خوشحالیږو او موږ همدا هیله امید لرو چې سوله راشي په افغانستان کې. ټولو خویندو همدا غږ دی چې په افغانستان کې ځکه سوله به وشي، جنګ او جګړې به د منځه لاړ شي.
نو ډېرې چې خوشحالیږي په افغانستان کې ښځې خوشحالیږي، ام بچي ښه روزلی شي په سوله کې، امې کورنۍ ښه صحیح راټولې سره په یو ټغر ناستې په خپل کور کې، که پلار یې که خاوند یې که زوی. ټول نه موږ دا غوښتنې لرو چې هغې د سولې غاړه کې د دس سولې له چې د افغانستان ملي ګټې ملي ارزښتونو ته زیان نه رسیږي دا غي په ګټه تمام شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو نن ازادي رادیو ته په افغانستان کې د سولې پر پروسه باندې خپل پیغامونه راستولای شئ. د افغان بیسیم تصواتر شمیره باندې که د افغان بیسیم ټلیفونونه لري، نو تاسو ولیکئ چې د افغانستان د سولې پر پروسه باندې تاسو څه سوالونه لري، یعنی کوم سوالونه چې تاسو ته نه حل پاتې دي. اوس به بیا هم په تقریبا همدې مسله خبرو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویلي دي چې د افغانستان خلکو ته دی دا صلاح ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر کمیشنرانو او د دغو کمیسیونونو پر مشرانو او د دغو کمیسیونونو د کار پر طریقه دي د انتقاد په ځای باندې خپلې طرحې او نظرونه له هغوی سره شریک کړي تر څو هغوی په خپل کار کې بهبود راولي. عبدالله ویلي په افغانستان کې د ثبات او سولې د ټینګښت لپاره معتبر او شفاف انتخابات ډېر مهم دي. له ازادي راډیو سره د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله د ځانګړي مرکې دا برخه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ته مخی چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمیشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللی باور یو ځل بیا ترلاسه شي. عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د کار لپاره باید د کمیشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل سي.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم،
هغه وایي که چیرې موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او ووایو چې دوی هم توانایي نه لري، هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. ښه ده چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي، که په کار کې کمبوتي ویني، اصلاحاتو ته اړتیا وي، خپل نظرونه دې مطرح کړي. نظریاتو ته په پام سره انشاءالله انتخابات به په خپل وخت وسي. ښاغلی عبدالله زیات تکړه چې د کمیشنرانو وړتیاوي د دوی له کارونو وروسته معلومیږي او باید د دوی د وړتیاو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونسي. افغان ولسمشر څه موده وړاندې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو وروسته په قانون کې د راغلیو مادو له مخې پخواني کمیشنران عزل او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران او د دارالانشا رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډیره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندیز په شفاف ډول ترسره سوه، خو د انتخاباتو ځینې څارونکو بنسټونه د نویو کمشنرانو په وړتیاو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغه بنسټونو ادعا کړې ده چې نویو کمشنرانو ته د جمهور ریاست کاندیدانو د دوی د وړتیاو، کاري تجربه او پاکوالي له مخې نه، بلکې په ګوندي، سمتي او قومي لحاظ رایه ورکړې دي. بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اجرایي رئیس له وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ له څارونکو بنسټونو او خلکو غواړي دوی ته د وخت ورکړي چې د انتخاباتو ملي پروسه بریالۍ کړي. دا چې د کار په لومړیو پړاوونو کې انتخاباتي کمیشنران په کومو کارونو بوختي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په اوس کې دوی کوشش دی کوي ترڅو تدول وتوانېږي اگر کوم اصلاحاتی پروګرامونه چې هغه کولای شي د ټاکنو شفافیت تضمین کړي، په هغه باندې کار کوي او په ورته وخت کې هڅه لري کېږي تر څو ټول هغه تیروتنې او اشتباهات چې په تیرو ټاکنو کې وو هغه مشخص شي او په راتلونکو ټاکنو کې دغه د پیښېدو مخنیوي ترسره شي.
اجرایي رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی. د افغانستان د ولسي جرګې له انتخاباتو شاوخوا څلور نیمه میاشتې اوړي، خو په انتخاباتو کې د بیلابیلو ستونزو له امله تر اوسه هم انتخاباتي کمیسیونونو د دغو انتخاباتو بشپړې او وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې له کابل پرته به په راتلونکو څو ورځو کې د پاتې څوارلسو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان حکومت ویلي چې یو نوې سیستم جوړ کړی دی، فعال کړی دی، چې پر اساس به د دې څخه وروسته د پاسپورت تذکره یا د موټر د چلولو د لایسنس په څیر د اسنادو اخیستلو لپاره دوی ضرورتونه لري چې ورځې ورځې به د دفترونو مخې ته ولاړ یا نوبت به تبه انتظار وي. دوی به کولای سي چې تر دې وروسته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې عریضې وکړي او خپل کار تر ډیره حده د انټرنیټ پر مرسته حل کړي. رحمت الله افغان بیا هم رپورټ لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اسان خدمت اداره وای د دې لپاره چې افغانانو ته د پاسپورتونو په اخیستنه کې زیاتې اسانتیا رامنځته شي، د لومړي ځل لپاره یې په هیواد کې د پاسپورتونو آنلاین سیستم ایجاد کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د سه شنبه په ورځ د آنلاین پاسپورت سیستم په افتتاح کې وویل له دې وروسته به هیوادوال د پاسپورت د اخیستو پیچلی بهیر نه بشپړوي، بلکې په دې برخه کې زیاتې اسانتیا به رامنځته کړي دي.
خدمات دومره اسانه کړي دي چې یو کس ته ورځي عمل تکې نه ستا ټول کارونه خلاصيږي، حتی هغه تاسو کوم پاسپورت وي یا تذکره وي یا لایسنس وي یا جواز وي هغه کورته درته رسیږي. چې نن موږ تاسو د دې شاهد یو چې ولسته به ښه خدمات وړاندې کړو. دا لومړنی قدم دی چې موږ د پاسپورت څخه ږدو، کوشش کوو چې دغه ټول ولایت ته وغځوو، د ولایتو نه وروسته ټولو کنسلګریو او ټول سفارتونو ته. د پاسپورت باید یو سیستم وي د ټول ملک دپاره او هغه باید مرکزي سیستم وي.
د پاسپورت آنلاین سیستم په هوایی او ځمکنیو سرحدونو کې وصل شوی او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پوینه دغه سیستم منظم راپور هم ورکوي. د اسان خدمت اداره چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې فعالیت کوي، هدف یې په دولتي ادارو کې د سهولتونو رامنځته کول او د کارونو اسانه کول دي. له دې وړاندې ډیری افغانانو د پاسپورټونو په اخیستو کې له ستونزو سره ټکاوه او ځینې وخت یو کس د څو پاسپورټونو د اخیستو راپورونه هم ورکړل سوي دي. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پروسې په پلي کېدو سره به د پروسې له پیچلتیا او هغه کسان چې نمونه یې په تور لیست کې درج وي او یا په جرم مرتکب سوی وي پیژندل کیږي او د پاسپورټ د اخیستو حق نه لري. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابای وایي
نه تنها که این خدمات تسریع بخشیده میشه در
هغه وای نه یوازې دغه سیستم خدمتونه چټکوي، بلکې فساد او ټول هغه موارد چې تشویشونه رامنځته کوي او هغه راپورونه چې خپاره سوي کولای سي ورسره کومک وکړي. اوسې ظرفیت په ورځ کې لا زرو تر لا زرو ده. د وخت په لحاظ موږ بدیل پروسه معرفي کړې ده. دغه سیستم یوازې په کابل کې رامنځته شوی او د کورونا چارو وزارت په خبره ډېر زر به دغه سیستم په ولایتونو کې هم عملي سي. خو له دې ټولو سره دغه وزارت د خپلو کارونو په وړاندې د ستونزو یادونه هم کوي او دغه پروسې د بریالیتوب لپاره په لوړ ظرفیت انټرنیټ باندې ټینګار کوي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورسیز
نات دی بیلدینگز نات دی مونومنتس ایتس یو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ.
اوس هم یو نړیواله مسأله راخلو. د امریکا متحده ایالاتو د وینزویلا څخه خپل ټول ډیپلوماټان او د هغوی کورنۍ ورغوښتي دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو پر یوه روسي شرکت باندې بندیز ولګاوه چې په وینزویلا کې د تیلو په برخه کې کاروبار درلود. د امریکا متحده ایالات غواړي چې په دې ډول په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو پر حکومت باندې فشار زیات کړي او په هغه هیواد کې روان سیاسي کړکې چل سي. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له وینزویلا د ټولو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د ایستلو امر پرون دوشنبه وکړ. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې پومپیو وویل چې دا پریکړه لکه د تیرې جنوري د میاشتې د څلېرشتمې د پریکړې په څیر د وینزویلا د وضعیت د خرابېدو څرګندونه کوي او هم هغه په دې هیواد کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو په اړه د امریکا د پالیسۍ نتیجه په ډاګه کوي چې دوی تر فشار لاندې دي. دا نه دی ویل شوی چې کوم شمېر امریکایي ډیپلوماتان تر اوسه په دې هیواد کې پاتې دي او په څومره وخت کې باید له دې هیواده ووځي. له وینزویلا د امریکایي ټولو ډیپلوماتانو د ایستلو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د امریکا متحدو ایالتونو د روسیې پر هغه بانک بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د ایورو فاینانس مزنار بانک چې امریکا پرې بندیزونه لګولي شتمنۍ په تیر 2013 کال کې په سلو کې 50 زیاته شوې ده. دغه بانک چې په 2011 کال کې تاسیس شوی او مرکزي دفتر په موسکو کې دی د روسیې د بانکونو یوه ډله او د وینزویلا د ملي پراختیایي صندوق ګډ مالکان دي. د بانک په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې خپل عادي کارونه مخته وړي او د خپلو مشترکینو او شریکانو په وړاندې به ټول مسؤلیتونه پر ځای کوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن وویل چې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې متحده ایالات به د هغو بهرنیو مالي محصو په وړاندې چې د مادورو د غیر قانوني رژیم له دوام د دې هیواد د اقتصاد له خرابېدو او بشري بحران سره چې د وینزویلا خلک یې اغېزمن کړي سره مرسته کوي اقدامات وکړي. د وزارت د غراز ویل چې د نیکولاس مادورو د نامشروع رژیم په وړاندې به نور بندیزونه لګولو ته هم دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نړیوالو بانکونو او مالی محصو ته جلا خبرداری ورکړ. بولټن پرون دوشنبه په یو ټویټر کې بانکونو ته په اشاره وویل چې له مادورو او د هغه همکارانو سره چې د وینزویلا د خلکو شتمنۍ غلا کوي مرسته مه کوئ. د وینزویلا خلک تاسو څاري. متحده ایالات او له 50 زیات نور هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپل ولسمشر اعلان کړي د مقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورا تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې د مخالفینو کاندیدانو ته اجازه نه و ورکړل شوی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو د هغو هیوادونو په ډله کې چې تر اوسه د مادورو رژیم په رسمیت پیژني روسیه، چین او ترکیه شامل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو حکمت الله حماس لقاسم بازار لیکلي په خطر کې طالبان او امریکا خبري به نتیجه ورنکړي. د ډیرو نور اوریدونکو له نظره د دغه خبرو جزئیات باید شریک سي. عبد الله له کندهار لیکلي د دولت څخه هیڅ امید نه لرو چې د فساد سره به مبارزه وکړي. یوازې په دولت کې فاسد کسان مخ په ترقی روان دي، نه وطن پرست کسان. دین محمد احمدی لکندار لیکلی په کندار کې د سیلاب په نامه راغلی مرستي په وایسته والا ویشل او ویشل سوی او هیله د چیلور پوری چارواکي زموږ حال واخلي. صدیقه راهیله هرات لیکلی دی د دې په نظر د افغانستان د سولې پروسه باید د بونتر کانفرنس مخکې تر سره سوی وای، خو اوس هم د دې له نظره دا شکار دی. د پکتیا د څمکنوي ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکلی د پاکستان حکومت د افغانستان څخه هندستان ته او د هندستان څخه افغانستان ته د پاکستان هوایی حریم بیرته خلاص کړي تر څو د خلکو تګ راتګ او سامانات په کم بیا ولېږدول سي. زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان د حکومت صلاحیت وي، خو دا د دوی پیغام دی. حبیب عمر عمری د هلمند څخه لیکلي د قطر د سولې خبرې باید د پردې تر شا نه وي، باید د ولس سره شریک سي، نو باید د ولس تشویش ور باندې رافسي. او عزیز رحمان لننګرهار لیکلي په تیرو 13 کلونو کې طالبانو زیات شمېر ولسي وګړي د ماینونو او چاودونو او هوانونو په ویشتلو سره په شهادت رسولي، خو یوې هم له ولسي وګړو بخښنه نه ده غوښتي. آیا دوی به بخښنه وغواړي؟ او حبیب الله د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د لیکلي زما پوښتنه دا ده چې که د طالبانو سره سوله وسوه د داعش سره به څه کوو؟ اوریدونکو دا د ستاسو خپل نظرونه دي. د ازادي راډیو په دې کې به طرفه د نظر نه لري. موږ د نن ورځې د یو بل خبری مجله پاته ده. تاسو ته یادونه کوم چې په پروو بجو بد ماشم د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونی درته پیل سي. دا د نن ورځې یو بل خبری مجله چې پاته ده د مصطفی صدیقی درته وړاندې کړي. زه اجازه غواړم مقیم نایب او مصطفی صدیقی بخیر اغلسته.
بسازات تشکر از شما فرشجان، مانده نباشین.